دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ لازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به زه یو ځل بیا د 25 دقیقې اونیز بحث په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د غوی اسور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا لورځ سره برابر ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبره کړي، ویل شوی دی چې پنځشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا لورځ سره برابر ده او د کار د قانون د 143 ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په 13 لسیزو کې هر کال منځل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونامه مرستیالې پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استازو سره په کتنه کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او له هغو سره یې خواخوږي وښوده. یونامه پر ټویټر خبر ورکړی چې په دې کتنه کې میتینوت سنټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بشري مرستو په دوام په لوګر، کابل او کندهار کې له زرګونه کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړی. د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې راغلی دی چې په روانه اپریل میاشت کې د لوګر په مسحی ولسوالۍ کې له 1.5 زر کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې شوي. د شمالي کوریا رهبر په ډیره چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزی خبری آژانس راپور لمخې کیم جونګ اون دا ژمنه تیره شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه خورا په چټکۍ سره نور هم پراخ او پیاوړي کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ روان دی. او د چین په پلازمینه پیکینګ کې چې شاوخوا 22 میلیونه نفوس لري، د کورونا ډلیز ماینه د ښار ټولو برخو ته غځول شوې ده. د کورونا ماینه پروند پیکینګ له ګڼ میشتې سیمې چایو یانګ څخه پیل شو، خو وروسته پریکړه وشوه چې دا ماینه په لسو نورو سیمو کې هم تر سره شي. اټکل کېږي چې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله به په پیکینګ کې هم د شانګهای په څیر قرنطین نافذ شي. په پیکینګ کې نن د کورونا د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې یو تن د کورونا علایم نه درلودل.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
5%
آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلیک خبرې کوو. د یکشنبه په ورځ په اسلام کلا بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې ورپسې د اسلام کلا دو غارون بندر هم وتړل شو. دا شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سمدستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا محمد عمر مجاهد زوی ملا محمد یعقوب مجاهد، چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ که دا پیښه برداشت کړې ده، د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړی دی چې کېدلی شي بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب، پخوا تر دې پر ډیورن کرښه د اغزن سیم د غځولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سختې خبرې کړې وې. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرې پېښې شوې. خو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیې په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلی دې څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او خبرونه په دې پوښتنه پیلوو چې د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیز لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی. ډیپلوماتیک انزوا عملا افغانستان د ټولې دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټ یک تر څنګ سیاسي ستونزه چالش بل د سیاسي د طالبان د مشروعیت بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورس پر بل زیاتیدونکی دی، د مقامات جبهې وریدونه زیات شوي دي او په افغانستان کې د جبهې ازادي په نوم بله ډله ده او داسې نور ډېرې د امنیتي پیښې چې مسؤلیت هیڅوک نه اخلي هغه زیاتیږي ورځ تر بلې، او تحرکات چې دي د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوي. او د طالبانو ظرفیت نه هم داسې ښکاري چې دوی دپاره به دا مشکله سي چې په دغه اوسني ظرفیت باندې چې دوی چریکي عملیاتو تجربه لري او د دې شیانو د مهارولو باندې دی وتوانی.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اوریدلای، مهرباني وکئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو اوریدونکو درانه ملبات، السلام علیکم ورحمت الله. لبد مرغ په افغانستان د تیر ناورینو نه چې د نیمې پیړۍ حاکم دی، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه بعد ننګوي، کار اقتصادي چیلنجونه دي او ګواښونه، کار امنیتي دي، کار سیاسي او ډیپلوماتیک دي، کار نړیوالې اړیکې او سوداګري ده، او که د خلکو ټولنیز ژوند دی. خلک په ګنبودیز فقر، بیچارګۍ او ستونزو کې راګیر دي او دغه ساتل کیږي. او دا له بده مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناغیلیو لوجی، د یو شمیر هغو د ظلم او ستم لوجی، د یو شمیر هغو د کفایت او درایت د نشتون یا کمښت لوجی چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یا ور سره لا توګریوان دي.
بخښنه غواړم، موږ پر کورنۍ او مسایل او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب، زما سوال ډیر واضح هو، افغانستان د گاونډیانو لخوا له کوم ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته د دقیق جواب راکړه او نه ننګیال صاحب، تاسو پر کورنۍ او مسایلو خبرې کوئ.
موږ او تاسو وینو چې د امدی کورنۍ ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، دا وی یرغلونه، دلته زموږ 2000 کلی او خارونه وران کړل، زموږ میلیونونه انسانان یې په شهادت ورسول، میلیونونه هغه مهاجر شو چې تر اوسه مهاجر دي، مسافر دي په پردوی هیوادونو کې. دغه چې د پاکستان طرف لاس وهنه چې تر اوسه جریان لري، د دوی د اروپا کډالو روزنې، هلته کمپونه، دلته استخباراتي لاس وهنه، د دوی خپل فزیکی حضور په مختلفو نمونو د ګروپونو روزنه او رالیګل چې دا اوس هم جریان لري. خبرېږو هغه ډلې ټپلې او واړه لوی قومندانان چې په خوا دلته د جمهوریت په وخت کې وسالته دي، هغه هم روزنه ورکوي، همې تجهیزوي. دغه سي ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه.
مننه منصور صاحب. ننګیال صاحب، له تاسو نه به بیا د پوښتنه زما تر کوم.
زه فکر کوم هغه د افغانستان امنیتي وضعیت کې د گاونډیانو په دغه کې واخلو، گاونډیان فکر کوي له افغانستان تهدید دوی ته متوجه دي. د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره زموږ برداشت دا دی چې محاسبه غلطه و د طالبانو په اړه باندې. فکر کوي چې ګویا د منځنۍ آسیا هیوادونو په شمول، د روسیې، چین او ایران په شمول، داسې فکر کوي چې ګویا طالبانو په حاکمیت دوه د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړي سي د داعش په مارولو کې. خو تاسو ګوري هغه سي ونه شو له د داعش تهدید ورته بلې په زیاتې دوه باندې دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی. بنا دوی په افغانستان کې د خپلې مداخله لپاره په فکر کې دي چې څنګه کولای شي د ډلو ټپلو په حمایه کولو سره په افغانستان کې خپلې ګټې هم خوندي کړي او د تهدیداتو مخنیوي هم وکړي سي. کټ مټ وضعیت د پاکستان هم دی. پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پی لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپل مداخله د توجیه لپاره بمبار کوي په افغانستان کې. تاسو ګورئ او نومبر راکټونه
مننه
تشویش فعلاً د طالبانو د رژیم څخه د گاونډیانو ډیر دی نسبتا دې ته چې افغانستان د گاونډیانو څخه ولري.
مننه. تاسو د برعکس خبره کوي، یعنی تاسو وایي چې گاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري، ولی خبره دا ده چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب یادونه وکړه، دوی ادعا لري چې له ستونزو سره مخامخ دي له ګاونډیو هیوادونو سره، او د په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه. نو سوال دا دی چې د ګاونډیو هیوادونو لخوا کومې ننګونې د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولی شي؟
ګورې د طالبانو رژیم داسې یو نامشروع رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه اوسني وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي هغه به د ډلو ټپلو حمایه وي. د پاکستان مستقیم مداخله چې د هغه پخوا هم وه، پخوا هم د چانه پټ نه و، خپل د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده. د طالبانو واک ته رسیدل د عمل ښیي چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی، اشغال یې کړی عملاً.
ننګیال صاحب، تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی؟ دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته خطر متوجه کړی، او د ایران لخوا هم همداسې؟
نه نه نه، خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه یې وکړل، د افغانستان نظام یې ختم کړ، خراب یې کړ، د افغانستان بنسټونه یې ونړول، د افغانستان ولسی جمهوري نظام یې ختم کړ. هغه تهدید نه وروسته خبرې دي، شل کال هغوی تهدید متوجه کړ، خطر یې متوجه کړ، اوس په افغانستان حاکم شو.
موږ په اوس حال کې اوس مهال باندې خبرې کوو، اوس مهال باندې خبرې وکړو. د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت ته ستاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی؟
زه فکر نه کوم. د طالبانو رژیم داسې یو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د ګاونډیانو سره برخورد وکړی سي، بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی، او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخله د پاکستان سره د دغه تهدید خبره نسی کولی. البته دغو خلکو د خپلو تشویشونو دغه لپاره د هغه په رسنیو کې چې څه وایي هغه د خپلې مداخلې د توجیه کولو دپاره وایي. هغه مو وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو تشویش البته په ځای کېدلی سي چې ګډوډي زیاته وي، د داعش د حاکمیت د داعش نفوذ پراخېدلی سي، هغه خلکو ته جوړېدلی سي. هغه خو هم بیا د دوی په دې د بحث په جریان کې به ووایي چې د هغوی د غلطو پالیسیو نتیجه وه چې د سولې په پروسه کې د طالبانو غوندې یو زرګر ډله حمایه کړه او هغه یې په افغانستان حاکمه کړه. نن هماغه ګاونډیان چې دي، البته د منځنۍ آسیا روسیې او چین خبره کوم، دوی هماغه قیمت ادا کوي چې په یو ناسم ځای کې پانګونه
وکړه،
په ترګر ډله باندې بل ترګر ډله شي غفیدلی.
مننه. منصور صاحب، له دې هیوادونو نه داسې خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکي او موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي، یا له راتلونکي اوږدمهالي تهدید سره مخامخ شي؟
که چیرې د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نه کړي، را میدان ته نه شي، او د خپل دین هیواد او ولس د رښتینې دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس په کار نشي، نه یوازې پاکستان بلکې ټول ګاونډي هیوادونه او یا هغه نور بهرني هیوادونه، که امریکا ده او که بریتانیا او که نور، دوی به د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو، د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تالاتری کولو یا د دینا د استفادې کولو لپاره دلته لاس وهنه کوي.
منصور صاحب،
تاریخ په اوږدو کې کار دی چې
طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي.
لبه د مرغ تر هوسه نه دوی د سیاسي جریانونو سره داسې جدی او تنگا تنگی اړیکې یا د رغونې په اړه چې مشورې او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي د دوی نه هم د ولسی ټولنیزو او مدني جریانونو سره نه هم د فرهنګي جریانونو سره دوی کېدای شي دا وایي چې حکومت نه وایي هر څه به سم شي ورو ورو سمېږي دا هغه مګر دا په دې نه شي توجه کېدی افغانستان د یو زخمي هیواد د یو دالل شوي هیواد په توګه د یو ټوټه ټوټه هیواد په توګه او ولس یې داسې ټوټه ولس په توګه پروت دی دا کوشش کول غواړي دا نږدې کول غواړي د دوی زخمونه او ټپونه التیام غواړي پټۍ غواړي مرهم غواړي دردونه یې درمل غواړي دا په یو کس په یو ګروپ په یو ډله په یو یوازې په حکومت
که د طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکوي نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمنی د لدې هیوادونو سره نه د ولس او نه د هیواد
همدارنګه چې ولسونه هم کله نه یوازې طالبان بلکې په تیرو کې چې کله هم حکومتونو ولسنه ځانونه تجرید کړي فاصله نیولې او ځانونه غیر مسؤل واجب الاحترام ګڼلې ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپریخې دي ورته ویلې چې بس بیا هم کار خپل دی که هغه د بهرنیو سره وي چې ګټو کې په مزایاو کې په عیش او نوش کې د ولس غم نه کوي ولس فکر کېږي ولس تبا کېږي ولس بربادېږي ولس بمباریږي ولس هم بیا ستاسې د چوکۍ او د کرسیو پروا نه لري تاسې ولیدې دا تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار د عزت او 5000 کلن تاریخ د داو خلاف لاړه د ایسوپی تړونونه د بارډر منیجمنت تړونونه داسې بارډر چې بارډر په نوم څوک څه پیژني نه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړونونه حتی پاکستاني امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکانات او شرایط ورته برابر کړل
مننه دا ادعاوې دي چې په دې خبرونه کې موږ د اثبات امکانات نه لرو زه غواړم یو بل موضوع ته ورشم ننګل صاحب لومړی له تاسو پوښتم چې افغانستان په دې تیرو اوږدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوری شوی طالب مشران د زور خبرې کوي د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده
زه فکر کوم کاذب غرور دی کاملا یو ډیلوژن باندې اخته دی په د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو نه وروسته په افغانستان کې تاسې ګورئ د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل دا یو ډراماتیک ډیر څه دا غوښته چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر ډیر لوړو چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي دا چې سیاسي رهبری او د رهبری ناسم تصامیم وو د دنیا یو لوی دسیسه په کار واچول سو د افغانستان خلک د سولې په پروسه کې وغولول سول داس یو پروسه یو دام کې خودل سود سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی شو د جګړې په نامه نه د سقوط کړی او دغه د سیسی په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو نو کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیره دي دوی ماته نشي خوړلی خو تاسې ګورئ په 2001 کال کې همدغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې د ټول امیر المؤمنین سره ټول حکومت یې عملا 100% حکومت وتښتیدل افغانستان او وزیرستان او کوټې ته پناه ویوړه افغانستان کې دوی سیورم پاتې نه سو په دغه سی فرار یو کده افغانستان د جګړې په مقابله کې یعنی هغه طالبان چې یو لري د شکست تجربه لیدلې ده او شل کال کې دوی په دې ونتوانیدل چې حتی یو ولایت دی ونیول سي مګر هم د سولې په پروسه کې دی ونیو د جګړې په نتیجه کې نه دی نیولې د په خلاف باندې شل کال جګړه اوس په افغانستان کې د افغانستان خلکو قرباني ورکړه هم دا اوس هم تاسو ګورئ تاسو خواله رسنۍ واخلې تاسو نور رسنۍ واخلې د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د دغه رژیم څخه غفو وکړه د زیات البته ځینې خلک مجبور دي افغانستان کې کوسیږي ابو د طالبانو د لپاره مجبور دي د تملوک ديني الفاظ وکړي دوی طالبان خیاط کی ممکن ده ډېری بدی زقافی جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي خو حقیقت دغه څه نه دی افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه شی دی حقیقت دا دی چې طالبانی رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه کې
مننه ننګیال صاحب په دې پروګرام کې مننه په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ ده چې پر اوسنۍ ستونزو د افغانستان باندې تمرکز وکړو ستاسو په نظر ننګیال صاحب افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې ګنې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري. افغانستان داسې د نفوذ کړی په ګاونډیو هیوادونو کې لري؟
البته افغانستان نه، خو ګاونډیان په افغانستان کې لري. ټول رژیم د
نزه برعکس پوښتنه کوم ننګیال صاحب، چې مثلا ټي ټي پي، مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکی دی که د قوت نښه ده د پاکستان پر وړاندې؟
زه فکر کوم ټي ټي پي په افغانستان کې موجودیت نه درلودل. لومړی سر په افغانستان کې دوی موجود نه وو، په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو لپاره ځای نه وو، او دا یوازې ادعا وه پروپاګندو د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه، ترسو دنیا ته، ترسو خپلو خلکو ته په افغانستان.
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي؟
زه اوس هم باور لرم ټي ټي پي په افغانستان کې موجودیت نه لري، بلکې د پاکستان خپل پوځ عمل نشته دی. البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دي. ټي ټي پي یو ډراما ده، دوی غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلومو بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپل مداخله توجیه کړي.
که ستاسو په نظر ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته، په پاکستان کې شته دوی وسله وال؟
پاکستان کې دا د دوی خپل جوړ شوی ډلې دي، دا د دوی آرامنځته شوی ترګری ډلې. تاسو په دغه سیمه کې چې ګورئ، د دوه سرچینه وروسته کې پاکستان دی، ایسای دی، هلته موجود دي. د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فنډ واخلي. دا په لویه کچه د کوم تهدید نه ګڼل کیږي، چې فکر کوم چې هغه د پاکستان لپاره سرخوږی جوړ کړي.
مننه. منصور صاحب، ستاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک، طالبانو د قوت نښه ده په سیمه ییزو لوبو کې او که د کمزورتیا؟
موږ فکر کوو چې د افغانستان طالبان، د طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس په کوم نظام کار کوي، دوی خپل جنجالونه نه هم نشي خلاصېدی. په کور دننه ډېر مسایل ورته پراته دي، بهرني مسایل ورته پراته دي، او هغه امکانات چې هغوی د دغسې پراتی شي او عملیاتي ډلې وساتلی شي یا د هغه وروزلی شي یا د هغوی سره مرسته وکړی شي، نه یوازې په دوی کې بلکې د افغانستان په تیرو نظامونو کې هم دا قوت نه و پرېښودل شوی. د شوروي اتحاد د حملو او مداخلو د وجې ته هم وروسته د مجاهدینو د حکومت راتګ او د هغې پسې بیا د طالبانو بیا د نړیوالو شل کلن حضور، موږ او تاسو وینو چې د سیمې ټول هیوادونه د پاکستان سره د ستراتیژیک پارتنر او د ښه پنډي او جوالي په توګه عمل کوي، او څه استخباراتي لوبې وي، که څه اوپراتیفي او عملیاتي لوبې وي، که څه د شیطانتونو او تورو معاملو لوبې وي، هغه د پاکستاني استبلیشمنټ د هغوی د پوځ او استخبارات په حضور کې تر ټولو ښې عملي کولی شي، او هغوی ډېر ارزانه کرایي خلک لري. پوځ هم کرایي دی، حکومتونه هم کرایي دي. ګورئ چې کله که یو صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکړي، په څه نیرنګونه یې څومره په اسانه چپه کولی شي.
مننه. له دې سیاسي او پوځي او امنیتي مسایلو نه ورهاخوا، که اقتصادي مسایلو ته او اقتصادي برخې ته کتنه وکړو، ننګیال صاحب، د سیمې له هیوادونو سره لانجې افغانستان په اقتصادي برخو کې له کومو ننګونو سره مخامخ کولی شي؟
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنۍ اسیا هیوادونه ولري. په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږ اتکا تر ډیره راکمه شوې وه. تاسو ولیدل په جمهوري نظام کې هغه وخت کې د پاکستان څو واري حتی د تورخم او بولدک او نورې دروازې بندې کړې، په افغانستان باندې تاثیرات نه ول، او افغانستان لارې درلودل، افغانستان بدیل لارې خلاصې کړې وې، د نورې دنیا سره وصل و، د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې. اماغه ستراتیژیک اهمیت دی، او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی. افغانستان باید د خپل ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي، او دغه لړۍ باید دوامداره پاتې شي.
او ستاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان لا هم د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د یو پل حیثیت لري؟
کاملا لري، او متاسفانه په دې وروستیو کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم لخوا د پاکستان سره، هغه دا چې ګویا د پاکستانی مالونو ته، د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنۍ اسیا ته مستقیمه اجازه ورکړې ده، او په بدل کې بیرته افغانستان ته، هندوستان ته لار نه ده ورکړل شوې، او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي. دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسني ستراتیژیک موقعیت ته په کتو، د افغانستان پخوانی تجارتي اړیکو سوداګریزو چې کوم دغه متحدات مو درلودل د پاکستان سره، دا د هغې سره خلاف کار دی، او د پاکستان یو طرفه ګټه اخلي. په دې سره کتنه په کار ده که څه هم د طالبانو دا توقع نشي کېدلی، خو دا د څه چې فعلاً روان دي دا افغانستان په ګټه نه دي، د افغانستان سره خیانت دی او نو او دا تاریخي مسؤلیت هم دی. تاریخ باید دې په اړه باندې پریکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کوو.
مننه ننګیال صاحب، که دا خبرې سره را لنډې کړو، یوه وروستۍ پوښتنه زه غواړم له دواړو میلمنو نه وکوم چې روسیا او چین او ایران موږ لیدلې دي په وروستیو څو لسیزو کې په سیمه کې په یوه نایلان شوي اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لویدیځې دنیا پر وړاندې، دا امکان چې په راتلونکي کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی؟ منصور صاحب لومړی تاسو.
مهربانی. موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت له نظره یا دې ته په کتو د تیر تاریخ پر اساس زموږ د پخوانیو مشرانو د افکارو پر اساس د عدم انسلاک سیاست غوره کړي او غوره کړی شي او افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپیلي هیواد او دولت په توګه وساتلی شو، زموږ به په دې کې ډیره ګټه وي. ځکه له هغې ورځې چې افغانستان وتړل شو د شوروي اتحاد سره یا وروسته له امریکې سره، افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو ټپلو او استخباراتو د پراخو ګواښونو سره مخ شو او دې هیواد ولس بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. د عدم انسلاک یا ناپتیتوب سیاست تر ټولو غوره هم اقتصادي هم امنیتي او هم ټولنیز او نور ګټې لرلی شي.
ډېره زیاته مننه. او همدا وروستۍ پوښتنه له تاسو نه ننګیال صاحب،
زه فکر کوم د تا د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده. طالبان واضح کړنلاره نه لري، طرحه نه لري، د بهرني سیاست حتی موجود نه دی. طالبان د دنیا د کومې وادونو سره باید څه وکړي؟ دوی دنیا په ماینس کې، د نړیوال ټولنې په ماینس کې خپل باور بایللی دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرني سیاست غوره کړي او هغه دپاره ضرور دا ده چې دوی په کور دننه قوي اوسېږي، په کور دننه د یو مشروع حکومت رامنځته
کړي. په کور دننه قوي شي، ننګیال صاحب، دا احتمال شته چې دوی د روسیه او چین او ایران په ټلواله کې شامل شي؟
دا د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غینه ورسته د خلک لپاره یو ملي اجماع په کار ده چې هغه عدد د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایي خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرنی سیاست څه ایجابوي. دا فیصله باید افغانستان خلکو کې چې د پکم بلاک کې شاملېږي. خو هغه څه چې فعلي وضعیت کې روان دي چې کله دای په کور دننه ضعیفه وي، دای په هر بلاک
کې
د حیثیت به نه وي، دای به ډېر ضعیفه موقف ولري.
ډېره زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنونکي او پخواني ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور نه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه پای ته ورسېده. زه احمد تکل، تر بیا له تاسو سره خدای پاماني کوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. افغانستان دے اس میں نصیب پر تم کو کی دے مینا اوئے
میں نصیب پر دم ملک